ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې پر لسمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې د یو شبه روز دننه د 2000 سبنه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2000 کسان د دې د لاسامل شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 13,015 ته رسیدلې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محبوی حکومت د روس ماسکو خار او د ترکی استنبول خار کې د افغان روغ جوړې کېدونکو غونډو لپاره تیاری کوي نړیوال بانک پای د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوی قبایلی ضلعو کې ځای خلکو د ټویټر په پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم صحت او قدرتی وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د یو شبه روز دننه د 2,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او 2,000 کسان د ملک بیلابیلو برخو کې د دې د لاسامل شوي دي د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 13,015 ته رسیدلې ده د کورونا د ناروغانو شمیره کې په تیزی سره د زیاتوالي له کبله د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې یو ځل بیا په ټیټه کچه باندې کاروبارونه بند کړل شوي دي د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې سرګرمۍ هم په سمدستي توګه باندې ځنډولې شوې او د قومي اسمبلی ټول دفترونه د 14 مارچ پورې تړلې شوې دي تیر ورځ د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلو په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه روانه ده چې پکې د برتانیې ناراغلي د کورونا وایرس په ملک کې په تیزی سره خوريږي او د مړینو شمیره هم زیاده پاکستان کې د کورونا شمیرې په داسې حال کې سیوا کیږي چې په ملک کې چارواکو ویلي طبي عملیتا د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوی او د تیرو څو ورځو راهسې د شپېتو کارونه زیات عمر کسانو ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګول شروع کړی شوی دی نړیوال بانک وایي د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر په پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم صحت او قدرتی وسایلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي د نړیوال بانک لخوا په یو نوې څېړنه کې ویل شوی ځایي خلک وایي ټویټر په پاڼې د اعلی چارواکو بنیادي مسلو ته پام راګرځولو ګټوره ذریعہ ده خو اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چرته چې د انټرنیټ اسانه نشته د ورلد بانک پر رپورت کې ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د ټویټر استعمالونکو پورا شمیره نه ده معلومه کړې خو چې د کومو خلکو د ټویټر نه معلومات راغونډ کړي په هغه کې ډیر بحث د تعلیم صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی په رپورت کې ویل شوی چې د کال 2012 پورې د سیمې خلکو ټویټر د خپل منځي خبرو اترو لپاره استعمالو خو د کال 2014 نه راپدې خوا په د خلکو مسلې راپورته کول شروع شوی او سلويخ په سره خلک د عامو خبرو په ځای د سیمې خلکو ته ورپیخو مسلو باندې خبرې کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محبوی حکومت د روس ماسکو خار او د ترکی استنبول خار کې د افغان روغ جوړې کېدونکو غونډو لپاره د پلاوی لګلو تیاری کوي حمد الله محبوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغ جوړې عالی شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استادو په دغوناستو کې په کومه کچه چارواکي برخه واخلي اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه په افغانستان کې د سیاسي هواري لپاره مثبته تمام شي حنیف اتمر دغه خبرې اترې نن د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشولو سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو کې کړي حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه د دزبندۍ ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم د دغه جنگ ځپلي ملک یو سیاسي حل راوستو اړخته مثبت ګامي د ترکی سرکاري خبري ادارې اناډولو د چاوشولو په حواله سره ویلي چې دا غونډه به قطر کې د افغان سولې عمل متبادل نه وي بلکې دا به د هغې په مرسته کې وي نوموړي ویلي د قطر سره په همکارۍ به دغه عمل مخ په وړاندې بوزي د خبريالانو نړیوال تنظیم آی ایف جی وای چې تیر کال په ټوله دنیا کې 15 خبريالان وژل شوی او افغانستان د خبريالانو د پاره د نړۍ دویم غټ خطرناک ملک پاتې شوی دی د خبريالانو نړیوال تنظیم په خپل کلیز ریپورت کې ویلي تیر کال په مکسیکو کې تر ټولو زیات 14 او په افغانستان کې 10 خبريالان وژل شوي دي. په ریپورت کې ویلي شوي چې په 14 ملکونو کې 14 خبريالان تیر کال د خپل ځموارو تر سره کولو په وخت په هدفي حمله په میچاودنو او ډزو کې وژل شوي دي. ریپورت ښایي چې د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې 14 زیات خبريالان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د یو شوارو دننه د 2000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 کسان د ملک په بیلابیلو برخو کې د دې د لاسه حمله شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 14,508 ته رسیدلې ده. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اشد حسین راکبی.
پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 6.5% ته رسیدلې ده. په تیر یو شواروس کې د نورو کسانو په دې ناروغي د اخته کېدو وروسته د وبا له کبله د مړو تنانو ټول شمیره 14,508 ته رسیدلې ده او په مجموعي ډول د کیسونو شمیره هم د 6,015 نه اوخته ده. اخواسی ول ایویشن اتارټي پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه پراتلونکي پروازونه هم د مارچ د 13 نیټې پورې بندیز ګولیدي. مطبوعات وایي چې د برتانیې څخه راغلي د کورونا وایرس نوې ډول په پنجاب کې په تیزی سره خوريږي او صوبایي حکومت د لاهور په 14، د ګجرات په 18 او د پنډي په 14 علاقو کې بندیز نافذ کړی دی. په اسلام آباد کې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ماسک پنه اچولو د جرمانو اعلان شوی دی. همداراز د کورونا وایرس د خپرېدو لکبله په قامي اسمبلی کې هم ټولې هلې ځلې په جزوي ډول ځنډول شوی دی او د قامي اسمبلی د سیکرټریټ د انتظامی څنګه لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د ممکنه خورون د مخنیوي لپاره د قامي اسمبلی د سیکرټریټ دفترونه تر 2 ورځې پورې د بندولو پریکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت ډایریکټر ډاکټر اکرام الله خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا وخت په هیواد کې د کورونا وایرس درېمه چپه روانه ده.
په بيماري زیات شو لکه زموږ دا چې کوم د پوزېټیویټي انډیکس 2-3 کې بچلی دوه هغه 6 ورځې دوه بازي خبرونو کې هغه 10-12 نه موچتې نو بیا مجبورن مدغه ژوندو کې لاکډاون سپکاري هغه ژوندو بندور وړي سکولونو ته کوئی دوه په چوټي ورکړه. د موسمې بهار دغه شادي حالو باندې هم پابندي ولګي. نور افیسز باندې سټاف کمول لغه چې څومره
پاکستان کې د کورونا وایرس ضد د ویکسینو ورکولو پیل د فروری په میاشت کې هغه مهال شوی و چې کله چین د ساینوفارم ویکسین 15,000,000 خوراکونه پاکستان ته ورکړل. دغه ویکسین د صحت څانګې ورکرانو ته لګولې شوی دی. همداراز د مارچ په میاشت کې پاکستان اعلان کړیو چې هغه به د 10 مارچ څخه د 18 کالو د عمر نه زیات تنانو ته د ویکسینو لګولو لړۍ پیل کوي او مرکزي وزیر فیصل سلطان وایي چې تر اوسه پورې په جمعي ډول د 3,00,000 نه زیات د پوخ عمر تنانو ته د استرازینیکا او ساينوفارم ویکسین لګولې شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 0021-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نړیوال بینک پای د پاکستان خبر په کومه سره یو ځای کړ چې بو قبایلی دلو کې ځای خلکو د ټوئیټر په پانی د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتۍ وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. ورلد بینک لخوا په یو سلنه کې ویل شوی ځای خلک وايي ټوئیټر یې د اعلی چارواکو بنیادی مسلو ته د پام را ګرځولو ګټوره ذریعہ ده. خو اوس هم ډیرې علاقې داسې دي چرته چې د انټرنیټ اسانۍ نشته. رپورٹ پہ د هغه ځینا د ریډیو خبریال ارشد مومن راکبی.
د ورلد بینک په رپورٹ کې ویل شوی په قبایلی ضلعو کې د ټویټر کاروونکو دقیق شمیره نه ده معلومه کړې، خو چې د کومو تنانو د ټویټر نه معلومات راټول کړي په هغه کې ډیر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی دی. په رپورٹ کې ویل شوی د کال 2012 پورې د سیمې خلکو ټویټر د خپلمنځي خبرو اترو د پاره کارو، خو د کال 2014 نه را په دې خوا پرې د خلکو ستونزې راپورته کول شروع شو او 30% خلک د عامو خبرو په ځای د سیمې خلکو ته ورپېښو مسلو باندې خبرې کوي. د باجوړ ضلع نه په ټویټر پال او خبریال بلال یاسر وایي د دوی راپورته کړل شوې مسلې په ټویټر په اسانه اعلی چارواکو ته رسیږي او په ډېرو مسلو بیا چارواکو ګامونه هم پورته کړي دي.
چې دې کې ډېر سنجیده خلک یو که په دې کې ته یوه مسله هایلایټ کړي نو هغه ځي ته رسي. پاغه کې چې د ټولو نه زیات دلته هسپتال کې چې کوم څروانو دغه رنګ دلته ایجوکیشن ډېرې مسالې وي او دلته یو داسې سیستم و چې ډېرو خلکو به نو ډیوټۍ نه کولې. نو باجوړ نیډ ایجوکیشن په نوم باندې یو ټرینډ وچلېدو او هغه هم ډېر ټاپ ته راغی. دغه د وجې دلته ډېر مثبت تبدیلۍ نه رالی.
د قبایلی ضلعو زیاتره برخو کې اوس هم انټرنیټ نه دی موجود. ځایي اوسیدونکي او زده کوونکي وخت په وخت د دغه اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه هم کوي. د کورمې ضلع سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي ادریس راهی وایي که دې سیمې ته د ملک نورو برخو په شان د انټرنیټ اسانتیاوې ورکړل شوې وي نو ډېرې داسې مسلې دي چې اوس هم پټې پاتې دي او د ټولنیزو رسنیو د لارې راښکاره کېدی شي.
چونکې موږ سره ټویټر شته نه، داسې پراپر انټرنیټ شته نه، نو هغه ډیلی بیسس باندې نه یوز کیږي. کچرته ډیلی بیسس باندې یوز کیږي نو ډیلی بیسس باندې چې کوم مسلې راځي په قبایلی سیمه کې نو هغه به هایلایټ کیږي. نو هغه مسله به زر تر زره په تکمیل ته رسېده، هغې باندې به اکشن اخیستو. نو تر څو چې ته آواز اوچت نه کړې د یو مسلې نو هغه مسله به دومره زر نه حل کیږي. نو دې د وجې ورځ په ورځ مسالې زیاتېږي قبایلی سیمو کې یو مسایلستان ته جوړ شوی دی.
روان کال د جنوري په دریمه هفته کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د خپل دورې پر مهال د موبایل انټرنیټ د پرانستو اعلان کړو، خو ځي خلک اوس هم ګیله کوي چې موبایل انټرنیټ په سمه توګه کار نه کوي او دغه سي د باجوړ لری پرتو علاقو کې د مومندو، خیبر او نورو قبایلی ضلعو کې لا هم موبایل انټرنیټ په مکمله توګه نه دی پرانستل شوی. بیا په 10 فروری په جنوبي وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د موبایل کمپنیانو ته لارښوونه کړې وه چې په علاقه کې د موبایل انټرنیټ سره د براډبینډ یا ځمکني انټرنیټ اسانتیاوې هم برابر کړي. پی ټی اے ویلو په جنوبي وزیرستان کې د انټرنیټ د اسانتیاو برابرولو لپاره سروې شروع کړي او اړوند د موبایل کمپنیانو ته د انټرنیټ ښه کولو لارښوونه کړې ده چې د وزیر اعظم د هدایاتو تر مخه د انټرنیټ سرویس سم کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د خیبر پختونخوا کرک ضلع کې هندو ټولنې فیصله کړې چې د دوی په یو ځای مندر باندې حمله کولو او دې ته نقصان رسولو کې ککړ تن د معافی غوښتو وروسته هغه ته بخنه وکړي. د جرګې یو غړي ډیوه تبیلی د هندوانو او مسلمانانو ټولنې په شریک مفاهمت سره دغه لانجه هواره کړې، خو تېره شپه د هندو ټولنې یو مهم مشر هارون سربتیال ویلي دوی د دغه فیصلې په حقله په اعتماد کې ندی اخستې شوی. رپورٹ پہ د سیمینار د ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکبی
په کلکټری سیمه کې د دسمبر میاشتې په دیرشمه نیټه په ټولنیزو رسنیو ایوه ویډیو خپره شوې وه چې پکښې ځینې کسان د سمادي په ورانولو لیدل کېږي. پولیسو د دې مقدمه د یو ځایي ملا مولانا شریف الدین او د هغه سره لسګونو نور نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې وه. د دغې پیښې نوټس د عدالت سترې ماڼۍ یا سپریم کورټ په خپله اخیستی. په دې پیښه کې پولیسو د مولانا شریف په شمول نږدې یو سلسل کسان نیولي چې دا مهال په زندان کې بندې فاندي، او د کرک ضلع د پولیسو درې افسرانو په شمول نږدې نوي پولیس سرتیري د خپلې دندې څخه لرې کړی شوي دي. میانی سرګول اول جرګې دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې هندو ورورولۍ او په زندان کې بند کسانو دوی ته، یعنې جرګې ته، اختیار ورکړی. هغه وویل جرګه په ځایي مشرانو مشتمله وه، خو د جرګې په پریکړه د کرک ضلع او کوهاټ ډویژن انتظامیه مشرانو، ډی سي او کمیشنر، د صوبې اعلی وزیر محمود خان معاون، ضیاءالله بنګش او د دوی سره د هندو ورورولۍ او جرګې مشرانو لاسلیک شوی. په دې پریکړه کې نور څه دي؟ میانی سرګول وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته څه داسې برسېره کړل.
تاسو تجاوزات کیدل په هغه باندې مسله جوړه وا، نو اوس شکر الحمدلله افا متفهم سره دا فیصله شو او حکومت دا زیغه واخیسته چې موږ به کوم خلکو ریای کې تاسو سره مدد کوو. مسله تر شو وزیر الله ارتست له لغه سمخه قانوني خبرې دي ان شاء الله په هغه باندې افا متفهم سره اوس کنه خو دې کمیونټي دا دغه وکړو چې جرګې وکړو علما او تفرقو کنه
په پېښور کې ودلی وکیل او کلکټری سیمې اوسیدونکو شاب خټک وویل د پریکړې اختیار ځای جرګه لري، ځکه چې دا د یو څا ملکیت نه بلکې د یو مذهب پر ضد برید شوی دی. هغه ویل پاکستان کې د لګکیو پر ضد تاثرات انتهایی زیات شدید دي، او همدا وجه ده چې دلته لګکي زیاتره چې کوم ګوند حکومت وي د خپل ژوند تیرولو لپاره د هغو ګوند سره لیدل کېږي.
دا چا هم مذهبی مقام ته چې څوک نقصان ورسوي نو پاکستان پینل کوډ لاندې هغه کې سزا ده کنه. اوس پدې کې خو نه هغه هندوانو سره دا اختیار شته هغه څوک معاف کی، نه حکومت سره دا اختیار شته چې څوک معاف کی. دا دی وجه دا ده چې دیس از ان اوفنس اگینست د سټیټ، کدا په دا جرمونه خو د سوسایټي خلاف شي کنه.
په پېښور کې د هندو ورولۍ او مشر هارون سربندیال وویل دا د هندو ټولنې نه بلکې د څو حکومتي خلکو فیصله ده، او باید په دې پېښه کې انصاف وشي، ځکه چې د دې سره پوره نړۍ کې د هندو مذهب منونکو زړه ته درد رسېدلی دی.
بابا پرم هنس دیال د چا چې دغه دا سمادي وا، د دې په دنیا کې 325 سوشل ویلفیئر انسټیټیوشنز دي، مطلب څنګه هایلی ویلیوډ دغه دی. او بل دا چې دا زموږ مندر وو، دا زموږ سمادي وا، دا څه معمولی خبره نه ده چې صرف رمیش کومار وانکوانی چیرې اب په دې کې په فیصله کې گئی به او دا خبره اترې به ختم شي. مطلب دا چې فیصله دی وشي کنه چې زموږ مذهبي جذبات دي هغه ته سم مرهم ملاوي شي.
خو بل خو د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د حکمران غون پاکستان تحریک انصاف اقلیت امینه رمیش کومار 13 ورځ خبری غونډه ته وینا پرمحل ویلي، په کرک ضلع کې د سمادي پوران خاري کې د لاس لرلو په تور ککړو کسانو د معاف کولو پریکړه کړي، او د جرګې په لار خوونه باندې نیول شوی کسانو په خوشی کېدو کې ورسره همکاري کوي. ادنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا
دا دے وی او اے ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د ماحولیات او موسمي بدلون لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ملک امین اسلم ویلي چې نړیواله تودوخې بلوچستان ډیر متاثر کړي، او دا چې مرکزی حکومت په د بلوچستان حکومت سره د نړیواله تودوخې لوجې رسیدلو نقصانونو کې پوره مرسته کوي. نور حال په د کوټنا د ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د پاکستان د وزیر اعظم د چاپیریال او د موسمي بدلون ځانګړي مرستيال ملک امین اسلام وویل چې نړیوال تودش دلته ماحول ډیر اغیزمن کړی دی او په بلوچستان کې ډیر منفي اغیزې لیدل کېږي. چې په دې نږدې ژمي کې دلته په بلوچستان کې واوري او بارانونه ډیر کم شوي دي. دغه په خبره چې مرکزی حکومت د بلوچستان سره په دغه صوبه کې د نړیوال تودش له منفي اثراتو زخه دراوتلو او د ژغورنې لپاره به بش پړ خپل تکل کوي. بلوچستان ډیر اغیزمن دی د خوراکي موادو کمی او د بارانونو د کمی له سبب زخه. بارانونه پر وخت باندې د نه کې دوه له سبب زخه په پښین کې دلته او زیارت لزتللې او خلګو د امې سوسول چې دلته د موسم د بدلون له سبب زخه د دوی روزګار او د دوی ژوند متاثر شوی دی. تر ټولو لمخه دي د اوبو ستونزه اواره کړل سي. د وزیر اعظم د زرغون او د سپا پاکستان پروګرام لاندې 100 ملیون درختی به دلته په بلوچستان کې تر 2023 پوري به لګول کېږي. په دې کې به د بلوچستان شپږ شهرونه شامل وي چې په دې کې کوټه او زیارت هم دي. او دغه ډول مرکزی حکومت په نېشنل پارک ازرګنجي او د ضلع کلات واربوي ته هم ځانګړي مالی ونډه ورکوي. د وزیر اعظم د چاپیریال د بدلون ځانګړي مرستيال وویل چې موږ پلان لرو چې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانو د اوبو د خوندي کولو لپاره بندونه وتړو چې په بلوچستان کې د وچکالۍ اثرات کم شي. او دغه ډول د کوټې په شاوخوا کې به پر 2000 اکر ځمکه باندې به درختی لګوو. د زیارت و پاتو سیمو او نورو سیمو ته به سوی ګیس پر کول کېږي چې د اوبښتو ځنګل خوندي شي. د وزیر اعظم د ماولیاتو ځانګړي مرستيال ملک امین اسلام وویل چې د بلوچستان د سمندر پر غاړه باندې به د مینګرو درختی لګوو او دغه ډول د ژوب د جنغوزي د ځنګل د ژغورنې لپاره به هم د ځنګلاتو څنګه خپل رول لوبوي. د اویا اوبو د بندو په شاوخوا کې به هم درختی لګول کېږي. په بلوچستان کې د غیر دولتي موسسه د ترکی فاونډیشن مشر پروفیسور امجد رشید وویل چې بلوچستان له وچکالۍ څخه ډیر اغیزمن شوی دی. د چاپیریال د څنګ مامورین وی چې پاکستان په غلو سایوادو کې شامل دي چې د نړیوال تودش څخه دلته ماحول ډیر سخت اغیزمن شوی دی. چې دلته په پاکستان کې په کلنۍ زتوګ باندې د ماحول په تودوال کې وی درجه اضافه کوي چې له سبب نه یوازې پر بشري ژوند بلکې پر څارویو او پر نور سادهرو باندې هم ډیر سخت اغیز کړی دی. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
کو تاسو د وایس اف امریکا دی وا ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. میانمار کې د پوزي بغاوت خلاف احتجاجونه هم هغه سره باندې او د ملک په بیلابیلو خارونو کې د پوز خلاف احتجاجونه شوي چې پکې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې. چارواکي وایي په دغه ډزو کې لږ تر لږ یو لس احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د وایس اف امریکا یو رپورت په تاسو ته زموږ همکار
په میانمار کې د پوځي کودتا په ضد احتجاجونه لاره باندې او پرون هم د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د پوځ په ضد احتجاجونه سوي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. چارواکي وايي په دزو کې لږ تر لږ یو لستنه وجل سوي دي. د امریکا ژغ برما څنګه وايي په منډالي شار کې د اتو تنو مړینه تایید سوي ده. د دې هواد ځای رسنۍ وايي یو بل تن د پیای شار په مرکز او دوه نور په یانګون شار کې وجل سوي دي. بل لورته د میانمار د متوازی حکومت ځایناستي صدر ماهن وین خینګ چې د پارلمان معزول غړو د فروری د لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا ورسته ټاکلی وو، ژمنه کړې ده چې د پوځ د لری کولو لپاره به انقلاب راولي. ښاغلی وین خینګ هم د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي ګوند له نورو مشرانو سره پټ وو او د شنبه یا خالی په ورځ په لومړي ځل تر راښکار کېدو وروسته یې ولسته په وینا کې وویل سی آر پی ایچ کمیټې پلان لري چې فیډرل جمهوریت اعلان کړي. د میانمار پوځي حکومت سمدستي د هغه دی داوی ته څه جواب نه دی ویلی، خو له پارلمانه د ګوښه سوي غړیو جوړه سوي کمیټې سی آر پی ایچ د فروری پر 15مه غیر قانوني اعلان کړی و. پوځ دغه کمیټې ترهګر ګڼلې و او ویلی وو که هر څوک ورسره تړاو ولري نو د بغاوت له مقدمې سره به مخ سي چې وایي سزا یې مرګ ده. په میانمار کې روانو احتجاجونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټون کې توماس انډریوز له نړیوالې ټولنې غوښتي د برما د پوز په ضد متحد ګامونه واخلي چې په زور یې واک ترلاسه کړی دی. توماس انډریوز د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته وویل د هغو له لاسه چې په میانمار کې واک په زور واخیست د ترهی او بی قانوني شاهدي ډېر زړه بوجن اون کې ده. د میانمار یو چارواکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته ویلي پوځ په ډېر سختۍ سره د احتجاج کوونکو مخه نیسي. انډریوز وایي له کل راهیسي چې پوځ د ملک واک په لاس کې اخیستی امنیتي ځواکونو لږ تر لږ اویا تنه احتجاج کوونکي وژلي او تر 2000 تنه ډېر په خپل سر یې توګنی ولیدي. انډریوز وایي یو ویډیو د دې ثبوت دی چې په کلیدل کېږي امنیتي ځواکونه په ډېر ناتر ستوګه احتجاج کوونکي وهي، د خلکو جایدادونو ته تاوان رسوي، دکانونو لټي او پر خلکو پر لپسی ډزې کوي. وای پاوز په منظمه توګه قانوني ځایونو ته ځان اړوي او د دې ترڅنګ د اظهار پر ازادي او د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو او ګڼشمیر هیوادونو په ګډون امریکای هم په میانمار کې د پاوز د کودتا کلک مخالفت کړی او تیر میاشتې د دې هیواد پر پوځي چارواکو بندیزونه لګولي وو. د دې اونۍ په پایل کې هم امریکای د برما د پاوز د مشر مین آنګ هالینګ پر دوه بالغو اولادونو بندیزونه ولګول. امریکای د میانمار د پخوانی مشر آنګ سان سوچی د پخوانی صدر وین ماینټ احتجاج کوونکو خبري اعلانو او د بشري حقوقو د فعالینو د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې پوز تر کودتا ورسته په غیر قانوني توګه نیولې دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د یو شبا روز دننه د 2000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 کسان د دې د لاسامل شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 13,015 ته رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای حکومت د روس ماسکو ښار او د ترکی استنبول ښار کې د افغان روغ جوړې کېدونکو غونډو لپاره تیاری کوي. نړیوال بینک وایي د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتي وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. او اوس وغواړئ د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د یو شبا روز دننه د 2,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او 2 کسان د ملک بیلابیلو برخو کې د دې د لاسامل شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د ملو شوو کسانو شمیره 13,015 ته رسیدلې ده. د کورونا د ناروغانو شمیره کې په تیزۍ سره د زیاتوالي له کبله د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې یو ځل بیا په ټیټه کچه باندې کاروبارونه بند کړل شوي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې سرګرمۍ هم په سمدستي توګه باندې ځنډولې شوي او د قومي اسمبلی ټول دفترونه د 14 مارچ پورې تړلې شوي دي. تیر ورځ د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلو په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه روانه ده چې پکې د برتانیې ناراغلې د کورونا وایرس په ملک په تیزۍ سره خوريږي او د مړینو شمیره هم زیاده. پاکستان کې د کورونا شمیرې په داسې حال کې سیوا کیږي چې په ملک چارواکو ویلي طبي عملی ته د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوی او د 13 راهسي د شپېتو کالونو زیات عمر کسانو ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګول شروع کړی شوی دی. نړیوال بینک وایي د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتي وسایلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. د نړیوال بینک لخوا په یو نوې څېړنه کې ویل شوی ځایي خلک وایي ټویټر ویب پاڼې د اعلی چارواکو بنیادي مسلو ته پام راګرځولو ګټوره ذریعه ده، خو اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چېرته چې د انټرنیټ اسانۍ نشته. د ورلد بینک پر رپورټ کې ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د ټویټر استعمالونکو پوره شمېره نه ده معلومه کړې، خو چې د کومو خلکو د ټویټر نه معلومات راغونډ کړي په هغې کې ډېر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د کال 2012 پورې د سیمې خلکو ټویټر د خپل منځي خبرو اترو لپاره استعمالو، خو د کال 2014 نه راپدې خوا پی د خلکو مسلې راپورته کول شروع شوی او 70% خلک د عامو خبرو په ځای د سیمې خلکو ته ورپیخو مسلو باندې خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای حکومت د روس ماسکو ښار او د ترکی استنبول ښار کې د افغان روغ جوړې کېدونکو غونډو لپاره د پلاوی لګلو تیاری کوي. حمدالله محب ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغ جوړې عالي شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استازو په دغو ناستو کې په کومه کچه چارواکي برخه واخلي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه به په افغانستان کې د سیاسي هواري لپاره مثبته تمام شي. حنیف اتمر دغه خبرې اترې نن د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشولو سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو کې کړي. حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه به د ډزبندۍ ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم د دغه جنگ ځپلي ملک یو سیاسي حل راوستو اړخته مثبت ګاموي. د ترکی سرکاري خبری ادارې اناډولو د چاوشولو په حواله سره ویلي چې دا غونډه به قطر کې د افغان سولې عمل متبادل نه وي، بلکې دا به د هغې په مرسته کې وي. نوموړي ویلي د قطر سره په همکارۍ به دغه عمل مخ په وړاندې بوزي. د خبریالانو نړیوال تنظیم آی ایف جی وایي چې تیر کال په ټوله دنیا کې 15 خبریالان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دویم غټ خطرناک ملک پاتې شوی دی. د خبريالانو نړیوال تنظیم په خپل کلیز ریپورت کې ویلي تیر کال په مکسیکو کې تر ټولو زیات 14 او په افغانستان کې 10 خبريالان وژل شو دي. په ریپورت کې ویلي شي چې په 14 ملکونو کې 14 خبريالان تیر کال د خپل ځموارو تر سره کولو په وخت په هدفي حمله په میچاودنو او دزو کې وژل شو دي. ریپورت ښایي چې د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې 14 زیات خبريالان وژل شو دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب وای حکومت د روس ماسکو خار او د ترکی استنبول خار کې د افغان روغ جوړ کیدونکو غونډو لپاره د پلاوی لګلو تیاری کوي. حمد الله محب ویری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغ جوړ الو شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استادو په دغو ناستو کې په کومه کچه باندې چارواکي برخه واخلي. ریپورت پی د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن روان راکبي.
حمد الله محب تیر ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د جګپوړو امنیتی چارواکو په خبري ناسته کې وویل چې د سولې په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو هڅو ته په درنه سترګه ګوري او تمه لري چې افغانستان ته دایمي ثبات لدې لارې راوستلی شي. حمد الله محب همدارس د استنبول او مسکو د راتلونکو غونډو په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې علي شورا اوس پر دې کار کوي چې په دغه غونډو کې د ګډون لپاره پر کومه کچه پلاوي د ګډون لپاره واستوي. محب وویل
دای وای موږ د ترکیه او مسکو په ناستو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د روغ جوړې علي شورا په دې تړاو کار کوي چې معلومه کړي په کومه کچه د نورو هیوادونو او د طالبانو چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي او د هغې په اساس بیا وروسته موږ خپل هیئت ټاکو. کچیرې د طالبانو هیئت د دوحې په کچه وو نو زموږ د قطر مذاکراتي ټیم به پکې برخه واخلي. اوس د دواړو ناستو په تړاو کار روان دی ترڅو معلومات بشپړ شي. وروسته له هغه چې د دوه د سولي بهیر په ټپه ودرېدو امریکا دا پریکړه وکړه چې له نورو لارو د افغانستان د سولي بهیر چټک کړي. په همدې تړاو د افغان سولي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمای خلیزاد کابل، دوه او اسلام آباد ته سفرونه وکړل او ترڅنګ یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته یو لیک واستوه. د امریکا په نوي اقداماتو کې د سولي یو نوي طرحه شامل ده چې افغان حکومت یې په اړه د نظر اختلاف لري. ولسمشر غنی وردمخه دغه طرحه یوازې پر کاغذ لیکل شوي خیالات بللې خو د مصالحې شورا بیا وای چې دا طرحه د بحث وړ ده. افغان سیاسون باید ورباندې خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو منصور یوسفزای وای د افغانستان په تړاو د مسکو انکرې غونډه په هیواد کې د سولې ټینګښت او برخلیک لپاره ډیره مهمه ده.
کومې غونډې چې په مسکو او انقره کې رابلل کیږي دا د سولې او د افغانستان راتلونکي برخلیک لپاره ډېرې مهمې او ګټورې غونډې دي. په دغو غونډو کې د افغان حکومت حضور او ګډون ډېر مهم او اړین دی. دا غونډې ډېرې مهمې دي ځکه چې دلته نړیوال سازمانونه، نړیوال هیوادونه، طالب مشران او افغان حکومت چارواکي ګډون کوي. نو دغه غونډو ته موږ ډېر خوشبین یو او تمه مو ده چې بالاخره دغه غونډې د دې لامل شي چې افغانان د سولې او ثبات شاهدان اوسي.
طالبانو هم ویلي چې غونډه کې ګډون دي څرنګوالي موضوع تر غور لاندې ده. د دې غونډې مخه د افغان سولې ملاتړ او د دې بهیر ګړندې کول، د افغان جګړې پای تر سوال او په اوربن خبرې کول دي. نن د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې یاد وزارت وزیر حنیف اتمر په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدلی او په دوه اړخیزو همکارۍ د سولې پروسې او ګڼ شمېر نورو مسایلو خبرې کړې. ملګری ملتونو ویل دوی له قطر، امریکا، روسیې، ترکیه او نورو ګڼو هیوادونو سره پر افغان سولې خبرې کړي دي. ملګری ملتونه وایي ته ملري چې زر تر زره په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړلی شي، افغانان په خپل هیواد کې سولیز او امن ژوند ولري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي.
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
افغانستان د تندربا ډلې حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر کال اکتوبر میاشتې وروسته په دویم ځل د پاکستان سفر کړی. ګلبدین حکمتیار د مذهبي ډلې جماعت اسلامي مرکز ته ورغلی او هلته یې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق تر څنګ وینا کړې. څېړنکاران وایي طالبان او حزب اسلامي په ډېرو مسلو باندې یو شان دریځ لري او دا ډول لانجمنې ویناګانې د دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې منفي اثر غورځولی شي. ریپورت پی د سیمینا د ریډیو خبريال احسان محمد خان راکبي.
د افغانستان د توندروا حزب اسلامي ایډلې مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د مذهبي ایډلې جماعت اسلامي مرکز ته سفر او د دې سفر ورستو جاری شوی وینا چې واری بیا په ټولنیزو رسنیو د نیوکو ډک خبرګون راپارولې. په خپل جاری شوی وینا کې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي حزب اسلامي او طالبان په یو پاڼه دي او دا چې افغانستان او اسلامي نظام دواړه د یو بل لپاره حتمی ګڼي. د پیښور پوهنتون د امن او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی په وینا هر یو هیواد خپل انتظامی او حکومتي نظام لري او که چیرې افغانستان د پاره دا لازم ګرځول کیږي نو بیا خو مناسب داده چې هر یو اسلامي هیواد کې هم هغه نظام پر ځای کړی شي. نو موړي په وینا وس دا ډول بیانې نه خو په ولس کې ځای نیول شي او نه د نړۍ د کوم طاقت مرستي لاسته کول شي.
په پاکستان کې هم یو کانسټیټیوشن دی او افغانستان کې هم یو کانسټیټیوشن دی. نو د دې خبرو باید چې اوس دینه د جماعتونه اوزی مستقبل کې داسې یو قوت هم نشي کېدی چې هغه مذهبي ګوندونو له مالی وسایل او افرادی قوت ته پاره ورته ټریننګونه ورکړي او دی یو بل قسمه جهاد وکړي شي. دغه دور تیر دی. په کار ده چې جماعت اسلامي اوس حزب اسلامي پارلماني هلو زلو د پاره تیار کی او په دې باندې قائل کی چې افغانستان د عوام په زړونو کې ځای پیدا کړي. د دې نه علاوه بل چاره په افغانستان کې د حکمرانۍ یا د خپل سیاسي منشور راوستو نشته.
د افغانستان د حزب اسلامي ایډلې مشر ګلبدین حکمتیار تیر کال پاکستان ته سفر ورستو چې هم د هغه په هغه وخت کې لانجمن ویناګانو د افغانستان څخه سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو. د عالمی اړیکو ماهر پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وای د افغانستان د سولې خبرې چې دا وخت د یو نازک پړاو څخه تیریږي. په داسې کې پکار ده چې ټول اړخونه د ذمہواری مظاهره تر سره کړي ځکه چې دا ډول ویناګانې منفي اغیزې راوړي شي.
کوم قوتونه هغه د طالبانو خلاف دي ظاهره خبره ده چې هغه بیا د حزب اسلامي یا د ګلبدین حکمتیار هم خلاف دي. بل خبره ده چې کوم داسې جنگ ځپلې هیواد وي لکه افغانستان کلم چې هلته د سوله خبره کیږي او ټول ملت چې د ټول قام هغه وی خبره ته راغونډو وی یقینا د یو سخت مرحله وی په دغه مختلف قوتونه وی لکه څنګه په دې باندې مطلب نیوکه شوی دی په سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د جماعت اسلامي د مشرانو کم بیانونه راغلي دي. یقینا چې دا یو نازک وخت او د دې اثرات چې دی هغه پر روان وخت کې په افغان ولس باندې حکومت باندې یا د پاکستان او افغانستان چې کومې اړیکې دي په دې باندې کې دي.
د افغانستان د اوږدې جګړې او تشدد ورستو چې د سولې د پاره بین الافغاني مذاکرات هم روان شوي او د امریکا او افغانستان دواړو له لوري دغه د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول او هڅو هم ستاینه شوي. سړنکاران وای په داسې نازک وخت کې د جماعت اسلامي مشرانو د افغانستان کورنی حکومتي نظام پاړه ویناګانی د تاوتریخوالي سبب ګرځېدې شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABAND.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا مردان تاریخي خار بخشالی کې د ساهو ادبی ټولنې لخوا د پښتو ژبې مشاعره شوه چې پکې په پاکستان کې د افغانستان کلتور اتاشي حضرت ولی هوتک مشر ملمو. وی او ای ډیوا سره په خبرو کې نوموړي ویلي د پولې دواړو غاړو ته د یو کلتور ژبې او تهذیب لرونکي ژوند کوي او څوک هم دوی د یو بل نه جدا کولای نشي. ریپورت پی د مردان نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاس حسین را کوي.
په مشاعره کې د لری پرتو علاقو څخه راغلي شاعرانو او ادبي پوهانو ګډون درلود. په پاکستان کې د افغانستان د کلتور اتاشي حضرت ولی هوتک مشر ملمو. د غونډې انتظام کوونکي وایي د پښتو مشاعرې مقصد د ځوانانو روزنه کول دي او دا چې خلکو ته د یووالي پیغام ورکړي.
ټل شمګل د مشاعره په باقاعده توګه کومه او هدف مې دغه دی چې دغه ځوانان دغه د کلی شاعران ادیبان او بل یوازې د کلی پورې نه محدوده بلکې د ثوابه ملکان مردان او خوشاله پدې مچ نن پدې مشاعره کې حضرت ولی تک هم ګډون کړی دی او دغه شد اسلام آباد نه یعنی زه فکر کوم چې د پښتونخوا د ګډ ګډ نه شاعران دې زموږ مشاعره ته راشي او دغه د یووالي او پیغام شې دی زه ورکول غواړم.
سیلون کی وای په تاریخي توګه په افغانستان کندهار سیمه کې هر کال د نارنج ګل مشاعره کیږي. په زابل کې د بادام ګل، په کابل کې سنزر ګل او په کوټه کې هر کال د خاټول ګل په نوم مشاعره کول شي. هم د غشان د تیرو سلورو کالو راهسه په مردان بخشالی سیمه کې هم د شلشم ګل په نوم مشاعره کیږي. په دې مشاعره کې شاعرانو د پسرلی او امن او امان په حواله خپل نظمونه او غزلې وړاندې کړې.
شو څه خبر دي چې چا سمر جنول یم زما سینه وچه په اوخو کې غرقا بنو.
پدې غونډه کې په هانو په پښتو ژبه تاریخ او د ژبې په اهمیت هم رڼا واچوله. مشر ملما حضرت ولی هوتک وایي داسې قسمه غونډې په منطقه کې کلتور او تهذیب ته دوام ورکوي او دغه د یو کلتور او تهذیب خلک څوک د یو بل څخه نشي بیلولې.
د یو کلتور خاوندان دا هیڅ وخت د استعمار په لومو نه سره ویشل کیږي. پښتون کدل ته دی او که اخوا ته دی دا یو قوم دی یو قام دی او دا لړۍ او دغه سي مجالسونو دغه سي مشاعرې دا په افغانستان کې او دلته دغه رښتو آمد دا به دوام لري.
په دې غونډه کې ځوانانو شاعرانو د خپل خیالاتو اظهار وکړو او ګډونوالو د پسرلی او رومانوي شاعرې نه خوندونه واخستل. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت چې به د هغه برخې چې په کتاب سازمنګه همکار سردار علي ټکر د پښتو ژبې د بتلو هنرمندانو او لیکوالانو سره خبرې اترې کوي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله باندې خبرې اترې کوو. د دې شاعر نوم د غلام محمد. محترم حبیبی صاحب پخپل کتاب پختانه شعرا دویم ټوک کې په مخ نمبر 213 مخ داسې لیکي وای چې غلام احمد د پښتو د دویم درجه شاعر دی. د مصنوعي پترس شعرونه وای، د ادبی نزاکتونو او شعري تلازماتو څه خاص خیال نه دی ساتلی، خو وزن قافیه او ردیفه ضروری ګڼلې دي. بس دی یو قصه ساز شاعر دی. د سیف الملک قصه، معراج نامه، جنگ نامه او تفسیر و دوهای په پښتو کې نظم کړی دی. نور سهالاتی نه دی معلوم شوی، خو د دغه کتابونو په برکت باندې مشهور شوی دی او د پښتو ادب په تاریخ کې یاد دی. بیا پښتانه شعرا دریم ټوک کې هم حبیبی صاحب په صفه نمبر 122 د غلام احمد په حق له داسې لیکي وای چې د غلام احمد ټاټوبه په پېښور دواوه کې دی او وروستو لشپېته کال عمر نه پس هم په دغه ځای کې په کال 1470 کې وفات شوی دی. د غلام احمد شاعر په اقله دا دوه قسمه خبرې دا ښایي چې دا دواړه جدا جدا دي، حالانکه په دویم ځل چې د غلام احمد ځای زګې ښاغلي حبیبي دوابه ښودلې ده، د هغې په اقله غلام احمد په خپله په جدید معراجنامه کې چې حاجي عبدالحکیم پېښوري چاپ کړې ده ټول 30 مخونه لري او په پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده او د دواوی ذکر پکې شته. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې مخکې لیکي چې د دې نه دا معلومیږي چې ښاغلي حبیبي صاحب چې کوم ړومبی غلام احمد یاد کړی دی هغه هم دا غلام احمد دی، خو پته نه لګي چې د ده حالات د بل غلام احمد سره ولې بیان کړی دی. د زمانې په لحاظ کې موږ ګورو نو غلام احمد د رحمان بابا هم عصر شاعرانو کې حسابي دی شي. د معراجنامې پښتو قلمي نسخه هم په پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ کې په سلسله وار نمبر Q415 موجوده ده. کاتب و ناقل حافظ کبیر دی چې تفصیلي حالات ښاغلي قاضي اثر په تیر هیر شاعران کتاب کې په مخ نمبر 6 باندې بیان کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. کد عشق بیر غمون کلم دوتا را کل خدای د سر و قد د خیال اسا او چه می مخشوا د خکلو و طرف تا نام و ننگ شرم می واچ ول ترشا او چه ولی زمان استر گزید اخ کو دا فلک پر گرزوی خپل اسیا او ما تدم دواز مکپکو ناسحا ستا پدم میں اور د عشق شی تازه لا او لکباس چیه پزر کبان دی کان دی حغ حس دیار سترگی کا پما او عشق میں ہسی لزڑ ہر سر یوڑ لک اور پخون الگ دچا او پشادے شاچو نیم د ہچا تور تب سویم پغم د ہر اشنا. خوګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خو جون درته غواړو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
او ساوست وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د امریکای صدر جو بایدن تیر ورځو کې میونخ کې د سلامتیا په حق لشيوي کانفرنس ته د کیمری په ذریعہ د وینا کولو په موقع ویل دي چې د اټیمی وسلو د خوریدو د خطرې له سبب نن هم د ملګرتیا او په ډیر احتیاط سره د کیدونکو سفارتکارۍ ضرورت ده چې دا شان په دې نازک کار کې د غلط فهمو یا د غلطو کېدو خطرې تر ممکنه حد پورې راکمې کړي شي. صدر بایدن زیاته کا عمدغه وجه ده چې موږ د سلامتی کونسل پینځو لویو مستقلو غړو ملکونو او جرمني سره د ایران د اټیمی پروګرام په حق لا په بیا خبرو کولو خپل رضامندي ښکاره کړې ده. مونګلا لازمن په مشرقي وسطا کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لپاره د ایران د سرګرمو هم تابع پکار ده او مونږ چې په دې لړ کې سګام هم پورته کوو نو خپل یورپي اتحادیانو او نور ملګرو سره وجخت رابطه ساتو. د صدر بایدن د دې تاثراتو نه یو ورځ وړاندې امریکې، جرمني، فرانس او برتانیې سره په شریک خپل یو شریک بیان کې د سلورو واړو ملکونو د دې شریک مقصد څرګندونه کړې ده چې ایران د په کال 2015 کې عالمی طاقتونو سره په شوې اټیمی لوزنامه د مکمل عمل کولو لارې تراشي. سلورو واړو ملکونو د صدر بایدن دا خبره په ګوته کړې ده چکې ایران په لوزنامه په مکمل توګه عمل کولو ته سلا کیږي نو امریکا به ورسره لار واخلي او په دې لړ کې ورسره امریکا خبرو اترو ته تیار ده. امریکای د ایران او عالمی طاقتونو ترمنځ په کال 2013 کې شوی لوزنامه نزان وسته ده او په ایران یې نوی بندیزونه لګولې دي. امریکای د ایران په سفارتکارو سفری بندیزونه هم لګولې دي او په ایران د متحده قانونو له طرفه د پخوانو لګیدلو بندیزونو د بیا لګولو لپاره هم کوششونه شروع کړي دي. ایران د تیر څو میاشتو راسي عالمی طاقتونو سره د شوی لوزنامې نه د خپل حد نجات اقدامات کول شروع کړي دي او په ښکاره د یورینیم د 40% پورې د سوچاکولو کار ته لاس اچولې ده. دا د هغه لوز خلاف ورزي ده کوم چې ایران عالمی طاقتونو سره کړی وو. پدې معاملې کې د څه قسم سفارتکارای پلار کې د غیر ضروري رکاوټونو د لری کولو لپاره امریکای د فروری 13 تاریخ نه د امریکای د وړاندېنی حکومت لخوا د ایران په سفارتکارو لګیدلی بندیزونه ختم کړی دي. امریکای دا اعلان هم کړی دی چې موجوده حکومت په ایران د متحده قانونو د پخوانو بندیزونو د بیا لګولو لپاره د امریکای د وړاندېنی حکومت پالیسۍ نه لاس په سر شوی دی. یورپی یونین اوس د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د بالابطه خبرو اترو شروع کولو د پاره کوششونه شروع کړي دي. په دې عالمی طاقتونو کې امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني شامل دي. د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سولیوان په دې خبره زور ورکړی دی چې صدر بایدن دا پوښتنه نیت کړی دی چې ایران به اټیمی وسلو جوړولو ته نه پرېږدي او دا چې صدر بایدن په دې معاملې خبره اترو ته تیار دی ځکه چې د صدر بایدن په دې خبره یقین دی چې په دې لړ کې د نتیجو تر لاسه کولو بهترین لار مضبوطه او سپینسترګي سفارتکاری ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 20232 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.